د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د مازدیګر تر څلورو بجو د ازادۍ راډیو په دې دوه ساعته پروګرام کې د ازادۍ په څپو کې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې د سولې، د بین الافغاني خبرو، د نوې مرحلې د پایل په اړه بحثونه لرو. په څو شیبو کې د خبرونې قربانه سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره روسیه ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپانن واستول شو او فیسبوک د میانمار د پوز ټول اړوند حسابونه د معترضانو پر وړاندې د پوز د ځپونکو اقداماتو له کبله بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې سفر رسمي بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د موخو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
په همدې حال کې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داوودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو ادعا کوي چې په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې 240 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي چې طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټې ارزو سیمو پر پوسو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونه یې پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 2 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومند زیاتوي چې په دې جګړه کې 3 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته وویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه 68 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 6000 امریکایي ډالرو ته رسیږي. نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. څه موده مخکې د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته هم صادره شوه. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ارمنستان پاوز له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه غوښتي دي چې له کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا لپاره یوه هڅه بللې ده. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل آستریان په یو بیان کې چنن خپور شو ویلي له پاشینیان څخه د استعفا د غوښتنې علت له دندې د وسلوال پوځ د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پوځ ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشینیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړی. هغه پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د پلازمینې ایروان په مرکز کې د اعتراض لپاره راټول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې پوځ به د پاشینیان پر ضد ل زورا کار واخلی کنه. د فیسبوک ادارې د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات یاد کړي دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره اونګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انسټا انستګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا لپاره ټول جریانات چې مرګونه تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وی د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیټیکا ننګونه به د چین له لوري وي، خو دی وایي چې روسیه هم یو ګواښ دی. برنز دا څرګندونې پرون د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعیه غونډې ته چې د ده د تایید بحث ته ځانګړې شوې وه وکړې. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وباله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا پر خپلو وګړو د فشار او په امریکا کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت لا پیاوړی کړي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي دا واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا وایرس د مقاومو بڼو پر وړاندې د انسان وجود ته پیاوړی معافیت ورکوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان او کارپوهان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د روانې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. د ادارې همداراز د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال په امریکا کې روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپاره کړي دي. دا و خبرونه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي په چپو کې د دې ونی خبرونه ته موز اجمل اند هرکلی کوم. دوها کې د بین الافغاني خبرو پترس کې ل څو ونیو په ټپه درېدلې حالت وروسته د تیری دوشنبه په ورځ دواړو لورو مرکچیانو وویل چې ترمنځ خبري او لید کاته بیرته پیل شوه. په تیرو څو ونیو کې چې دا خبرې په ټپه ولاړې وي د سیمې د هیوادونو پلازمېنې د افغانستان په تړاو د ډیپلوماټیکو لیدو کتو او بحثونو شاهد وي. په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو مسکو او تهران ته سفرونه وکړل. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف اسلام آباد ته ولاړ څو د افغانستان په اړه د مسکو د هغې مشورتي غونډې لپاره د اسلام آباد ملاتړ خپل کړي چې مسکو غواړي د امریکا، روسیې، چین، پاکستان او ایران په ګډون جوړه کړي. افغان دولت هم د سولې په تړاو د امریکا، روسیې، پاکستان او نورو هیوادونو سره وروستیو کې تماسونه زیات کړي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا مهال د روسی چارواکو سره د بحثونو لپاره مسکو کې دی. د افغانستان لپاره د وبخې د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی بیا اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ویلي دي چې له پاکستاني چارواکو په دې برخه کې مرسته وغواړي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته وهڅوي. له دې ټولو سره افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د یوناما د یو وروستي رپورټ په بنسټ د ملکیانو مرګ ژوبله هم سوا شوي. د ازادۍ په چپو کې د خبرونه کې پر دې بحث کوو چې له ځنډ وروسته دوها د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو بیا کوربه ده. د خبرو دا پایل په څه معنا آیا دوام به وکړي؟ آیا پریکړې په دې خبرو کې کیږي او کنه؟ مسکو، کابل، اسلام آباد او نورو ښارونو کې د افغانستان په تړاو له ډیپلوماټیکو سفرونو او لیدنو کتنو باید د سولې په برخه کې د پرمختګ تمه وشي. دا او نورې پښتنې به ځوابو. د بحث لپاره را سره په دې خبرونه کې میلمانه دي د ولسی جرګې غړی او پخوانی ډیپلوماټ شینکی کډوخیل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون سره هم د تماس د ټینګولو هڅه کوو. همدارنګه په کابل کې د تحقیقاتي او رسانهی مرکز مشر عبدالجبار بهیر. د خبرونې په بهیر کې به د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستیال حکیم عظیمی سرم، حکمت عظیمی سرم اړیکه ټینګه کو او الله هغه به نظرونه واخلو. هغه میلمانه چې را سره وصل دي هرکلی ورته وایم. په سر کې درنې شینکی کډوخیل ته ورځو. اول خو خپرونې ته ستړي مشئ، تاسو مراته خپل هغه برداشت د دې سولې د وروستیو هڅو نه ووایئ. په دوها کې خبرې په ټپه ولاړې وي، اوس بیا رپورټونه خبرېږي چې یو څه ناست یو لیده کاته پیل شوي دي. په عین حال کې ډیپلوماټیکي هڅې هم زیاتې شوي دي. مسکو، کابل، تهران، اسلام آباد، دا دی افغانستان په تړاو دی افغان او بهرنیو ډیپلوماټانو د لیدو کتو په شاهد دی. اوس موږ د سولې په تړاو په روانو بحثونو کې په کوم ځای کې یو؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټولو ګډونوالو او مېلمنو ته. باید ووایم چې موږ د سولې د خبرو اترو په یو نوي پړاو کې داخل شوي یو، خو زما په اند باندې اوس مهال د امریکا او د افغان حکومت په وړاندې باندې ډېرې ننګونې موجودې دي. دې په خاطر باندې څنګه وکړای شو چې د دوه خبرې دوام پیدا کړي او بالاخره یو وخت کې یو مثبته پایله ولري، ځکه چې د دوه خبرې یا د دوه تړون په ډېر عجولانه شکل باندې خلیلزاد او د هغه ټیم د ترامپ د حکومت د ادارې په هدایت باندې اصلا د صلح د پاره نه، بلکې د قوتلو یا د فوج د وتلو په خاطر باندې معامله صورت عموماله. بې هغه نه چې د دې خبرو دپاره افغان حکومت چې یو مهم طرف دی او طالبان دغه په وړاندې باندې جنګېږي، هېڅ حضور نه درلوده. د افغانستان خلکو سره اصلا مشوره ونه شوله، بالکل نظر نه واچول سو. همدارنګه ټول هغه منطقوي قوتونه یا ممالک چې فوق العاده تاثیر گزاره دی په یو واقعي سولې پر اتاق یا موافق یا بریالي خبر اترو لپاره اصلا د غوی نه یو قوي تعهد وانخستل شو، ضمانت وانخستل شو، یا هغوی پیسې په دې پروسه کې په واقعي او معنادار شکل باندې شریک نسو. نو موږ زه غواړم خبرې دا رقم خلاصه کړم چې خدای چې دوباره خبرې شروع کړي، اما زه مطمئن نه یم کومه وخت کوشي چې د طالبانو پلاوی وکړه او هغه هم غواړي چې منطقه ته سفرونه ولري او خپل فشار په امریکا په حکومت باندې راوړي تر څو پر امریکایان خپل ژمنو ته متحد پاتې شي، ټول خپل قوتونه له افغانستان څخه وباسي. ځکه چې زما په اند باندې طالبان فکر کوي چې د امریکایانو د وتل نه وروسته به د افغان حکومت یا سقوط کوي او یا به دوی ته تسلیمیږي او دوی به دوباره خپل امارات اسلامي امارات به هلته احیا کوي یا دوباره به ایجادوي. نو په زمن کې سما اجازه راکړئ، یو خبر مې پوره کړم، اجازه راکړئ. نو په هغه تاسو متوجه اوسئ، اوس پاکستان خپل هڅې روانې کړې دي، روسیه خپل هڅې روانې کړې، ځکه چې نه له پاکستان په واقعي شکل موږ تر اوسه پورې نه امریکا ګټه اخیستې ده او نه د روسیې رضایت او همکاري او حمایت یې حاصل کړی. ډېر سطحي خبرې اوسو، هغه هم د خلیلزاد په سطح باندې، نه په دغه نه په لوړه سطح چې باید خارجه وزرا او په سطح یا د پاکستان هډ آف سټیټ یا د دولت مشرانو په سطح باندې چې واقعا هر څوک دې ته راضي شي او مطمئنه اوسېږي چې امریکا وتونکې ده تر څو پورې هغوی واقعا د دې پروسې د په پوره ډاډ باندې حمایت کړی او دا پروسه کامیابي خواته تللې. نو زه فکر کوم بیا هم چې امریکا او د افغانستان حکومت په وړاندې باندې ډېر مسؤلیتونه او ډېر چالشونه یا ننګونې موجودې چې دوی باید واقعا ډېر قوي لابي وکړي تر څو پورې واقعا د دوهې خبرې چې اوس موږ روان یو د اصلي بحث طرف ته واقعا موافقه اوسي او مثبته نتیجه ورکړي.
ډیر زیاته مننه شینکی کډوخیل. دا مرته وایي چې په وروستیو کې د پاکستان د پوز ویاند ویل دي چې افغانستان د نویو مکلونو افغانستان نه دی او پاکستان نه غواړي چې په کابل کې طالبان په بشپړه توګه واک ته ورسیږي، بلکې هڅه یې دا ده چې هلته سوله راشي او د سولې لارې یو حکومت راشي. د دغه خبرو په اړه هم راته خپل تحلیل وایي، او دا چې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته تللی دی، د ده سفر به څومره مؤثر وي؟
باید ووایم چې افغان حکومت، دولت او ولس بالاخره باید پاکستان دیپلوماتیکو بیان باندې بد نور اون نغولیک. پاکستان تر اوسه پورې مطمئن نه ده چې د طالبانو په واقعي شکل ناسته په هغه کې همکاري وکړي، ځکه چې ارګي ملاتړ همیشه دغه څلوېښت کاله جګړې چې د افغان حکومت په وړاندې په مختلفو نومونو باندې وشولې، په دې کې دوی پوره لاس لري، ځکه چې دوی یو هدف د دې ټولو شخړو شاته لري چې تقویه کوي تر څو پورې افغانستان ناامنه اوسېږي. هغه نګرانیانې، هغه غوښتنې او هغه ویره چې پاکستان په زړه کې لري او همیشه مخالف ډلې د افغان حکومت په وړاندې باندې تقویه کوي، علني یا پټ حمایت کوي، د هغو غوښتنو د لپاره یو جواب، یو اطمینان چې دوی لاسته را نه وړي، دوی به همدا رقم چې ګویا چې باثبات افغانستان دی او باثبات پاکستان په ګټه ده، اصلا دروغ وایي، دوی هېڅ امکان نه لري. او راځه د بخښنه غواړم، د داوودي صاحب په سفرونو باندې زه فکر کوم چې که تاسو سفیر صادق ته وګورئ چې یو ځانګړی استازی دی پاکستان ته، د هغه دفتر ډېر فعاله ده او ډېر ښه مخته روان ده. تاسو وګورئ چې هم کوشش کوي چې د پارلمان اړیکې جوړې کړي، د پاکستان پارلمان سره همدارنګه غواړي چې د خلکو رابط له هغو سره جوړ کړي، همدارنګه هغه مړه یا له شهرت نه لوېدلي سیاسیون چې نور خاص یو ځانګړی ځان په افغانستان کې نه لري، د هغوی د ژوندي کېدلو لپاره بیا زمینې برابروي، پاکستان ته دعوتوي، هغوی ته هر څه وعده چې ورکوي، هر څه نظر چې ورته ورکوي، هغه مثلا خپل فعالیتونه روان کړي، ناوخته ده خپل سفر شروع کړی ده، په دې هیله باندې چې دا سفرونه واقعا ګرندي کړي او بعد موږ وکړای شو چې د صادق د دفتر په اندازه باندې داودي صاحب دفتر فعال شي او واقعا داسې کارونه وشي چې تر څو کړي پاکستان هم احساس وکړي چې داودي صاحب هغه ملي اجنډا ولري او د پلي کېدلو لپاره د پاکستاني چارواکو سره تر رسیږي او خپل پیغام رسوي.
مننه له تاسو نه حکمت عظیمی صاحب هم را سره وصل شوی دی، وروسته به ورته راشو. عبدالجبار بهیر، تاسو ترازم په وروستیو کې په دوحه کې بیا مذاکرات پیل شوې دي، د افغانستان د سولې د مرکچی ټیم یو غړي خغلی رسول طالب ویل دي چې د خبرو د دوام لپاره په زینو ټکو باندې چې د څلور ټکی یاد کړی دي او هوکړه مکړه ده له طالبانو سره، او یو پکې د په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دی وایي هغه جمهوریت دی. تاسو راته دا د خبرو د وروستي پایل په اړه وایي، دغه پایل تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا واقعا دا دواړه اړخونه غواړي خبرې وکړي او کنه فشار پرې راغلی هم په طالبانو هم په افغان حکومت چې بالاخره دې خبرو ته دوام ورکړي؟
مننه، زه هم خپل سلامونه تاسو ټول اوریدونکو دوستانو مېلمانو چې په پروګرام کې وړاندې کوم، زه فکر کوم چې ورسته تر ډیرو ناندری او تر ډیرو فشارونو چې خپل منځي بو البته او بیرونی هم وو، بیرته یو ځل افغان حکومت په دې هوکړه کړې وي چې خپل مذاکراتي ټیم ته ووایي او یا هغوی ته دا روښانه کړي چې دوی بیرته هغه ایجنډا ته راشي یا هغه موضوعات ترشی چې هغه ورده مخه دی هغه په اساساتو باندې دواړو ټیمونو په دوحه کې موافقه کړې و او موضوعات تر ډیره پورې یو بل ته وړاندې کړې و او د مقدمه په شکل او د اساساتو په اساس باندې په یو څو بندونو باندې موافقه کړې و. په هغه کې د اسلامي حکومت او د افغانانو او د طالبانو او بخشې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د هوکړې د مبنا په اساس باندې د هغه محتویات په نظر کې نیول دا اساسي شان وو، او د دې پسند کې د امریکایانو د وټلو په خپل وخت کې چې باید امریکایان د راتلونکو مې میاشتې تر پایل پورې د افغانستان نه په بشپړ توګه باندې ووځي، هغه څه وو چې یو څه د افغان حکومت او یو څه هم د امریکایي نوې ادارې په دې موضوعاتو باندې موقف واضح نه وو، خو داسې معلومیږي چې یو ځل بیا هغه موضوعات ته چې باید د افغانستان د سولې او د راتلونکي لپاره واضح تګلارې وړاندې کړې ده، او زه فکر کوم چې بل لاره هم نشته بغیر له دې چې موږ د طالبانو او د امریکایانو تړون کوم راځو کوو، دا که په بیړه شوای دی او که په تفاصیلو شوی دی، نړیوال حیثیت لري، امریکایانو تایید کړی دی، د افغان حکومت په شکل باندې تایید کړی دی، منلی ده چې
ښاغلی بهیر سوال دا دی چې مثلا دلته چې په ریپورټونو کې راځي هم د امریکایي چارواکو له قوله، هم د نړۍ د ځینو نورو مشرانو له قوله، هغه ډیپلوماټان چې د افغانستان په سوله کې ښکیل دي، دا ادعا شته چې وسلوالو طالبانو دغه تړون خو کړی دی، خدای عملي کړی نه دی، نور لوري به هم ترې سرغړاوي کړي، خو په مشخصه توګه وایي چې وسلوالو طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، همدارنګه د تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د ځینو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په وړاندې هم تر اوسه پورې شواهد کم دي، او د افغان حکومت سره یې خبرې هم څخل چې نړیواله توقع کې د پرمخ نه دي تللي.
بله، ما ویل چې افغان حکومت تر یو ځایه پورې، یا د افغان حکومت مرکزي پلاوی تر ډېره پورې، کله چې په هغه توافقاتو چې دوی موافقه کړې وه، دواړو پلاوو، د طالب او افغان پلاوو، په هغې مخته تلل، خو کله چې نور موضوعات را مطرح شول، افغان داسې ویل کې چې افغان مرکزي پلاوی د دوی د جنګ د دینی اړخ په اساس باندې فتوا غوښتې وه چې موږ ته په کوم حیثیت باندې تاسو قایل یې، د افغانستان کې جنګ ته طالبان په کوم نظر باندې موضوعات داخل کړي وو چې هغه د بحث وړ نه وو، او یو جانبي موضوعات وو. دې په څنګ کې د امریکانو وتل هم ګونګ وو، اتهامات د دواړو تر مابین وو. په دې شک نشته چې افغانستان وروسته د امریکایانو سره د تړون تر لاسلیک وروسته جګړه پیل شوه، جګړه تیزه شوله، د دواړو لورو تر مابین نندرۍ رامنځته شولې، طالبان افغان حکومت ملامتول او افغان حکومت طالبان. خو د ټولو فشارونو نه وروسته داسې معلومېږي چې طالبان هم اوس یو څه هغه اقدامات چې دوی به غالبا امریکایانو ته تر پردې ته شا وړاندې کړي وو لږې ښکاره کړي دي. څو ورځ مخکې د طالبانو د نظامی کمیسون د خوانه خپلو وسلوالو او خپلو افرادو ته د بهرنیو اتباعو یا د بهرنیانو د شتون خبرداری او تیز خبرداری ورکړه وو چې طالبان باید په خپلو صفونو کې ځای ورته ورنه کړي. دا هغه څه وو چې دوی امریکایانو ته تعهد ورکړی دی چې موږ په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته چې په هر نوم باندې وي ځای نه ورکوو، افغانستان به د بهرنیو لپاره خطر نه وي. طالبانو بهرنیو تفکر کوم ثابته کړې وه، امریکایان په تیرو دولس میاشتو کې یا په تیرو یولس میاشتو کې د دوی راپور نه دادي چې په امریکایانو باندې حمله نه ده شوې. دا چې ولې د افغان حکومت او طالبان تر مابین جګړې تیزه شوي دي، ولې په ښارونو کې انفجارونه رامنځته شوي دي، لاملونه یې بېلابېل دي. افغان حکومت
مننه رازو بیا
هغه سوړان د کلچې د هوکړې یو څه خلاف بل کېدل.
مننه حکمت عظیمی صاحب ته ورزو د افغانستان د جنگ د شخړې او سولې ل انسټیټیوټ نه را سره وصل دی او دا مسائل ساری. عظیمی صاحب، مخکې د بهیر صاحب په خبرو کې مو واورېدل چې د ویل چې طالبانو په وروستیو کې هڅې پیل کړې دي چې آغا مسائل جوته واضح کی چې په دوی باندې د دوهې د تړون د ناملي کېدو په برخه کې پیښه کیږي. تاسو راته داسې لنډ وایي چې د افغانستان دغه د دوهې خبرې ولې په ټپه درېدلې وي، ولې اوس بیرته پیل شوې، او آیا څه توقع ورته کېدلی شي، څه بدل شوي دي؟
ان صاحب تاسو سلامونه مې درنو مېلمنو مېلمنو ته اوریدم، سلامونه وړاندې کوم. دلته باستاری طالبان دا فکر کوي، په نړیواله ټولنه کې اکثره خلک دا فکر کوي چې په امریکا کې اداره بدله شوه، حکومت نوې حکومت رالی، او هغې د سره د دوهې مصطفی نامه له سره ارزوي، نو دا پر دا معنا درلودله چې هغه څه پرمختګ څه و، شاید هغه بیرته یا وزن ډېر او یا ځینشان نور د سره سي پاکي. یو واضح دی چې ټولم په خبر دی، هغه د امریکا د نظامیانو حضور د وتلو نیټه غځول دي چې امریکایانو غوښتنه کړې چې د شپږ میاشتې کلن باید اوږد داسې چون چې اکثره به پروسیډ ناوخت شروع شوي. طالبان په دې فکر کې دي چې که شپږ میاشتې تمدیدېدلو سره موافقه کړي، دوی باید په مقابل کې ځینې قوي شیان واخلي چې هغه د وزره بندیانو ایله کېدل دي، او همداسې د دوی باندې کوم بندیزونه چې دي هغه ایسته کول، او د مذاکرات ټیم کې تغیرات د افغانستان د لوري راوستل دي. نو ډېر ګمان دا کېږي چې د دوهې کوم خبرې چې دي ډېر زیات نتیجه ورنه کړي، نوي مختلفو تګلارو باندې کار روان دی. یو په هغه کې د ماسکو فارمټ دی چې بیرته طالبان ته روسیې دوی په سفر کې ورته ویلي وو چې تاسې د نګه څخه دوهې ته ډېر څه نه جوړېږي، یو موږ دلته یو فارمټ ورته جوړولی. سو دوم فارمټ باندې ترکیه اخته ده چې هغه یو یو نوې د سره برنامه شروع کړي چې په هغه کې به بحث لایقه طالب افراد وي، تر دوهې ته د ټیم په شمول ځینې افراد به دوهې څخه وي، ځینې به د پاکستان څخه وي، چون چې دوی اکثره نظامیان هلته دي او اصلي مشران تصمیم نیونکي هلته وي. هغه به وي او یو پیاوړی پلاوی د افغانستان سره بحث پر وسی. نو زه فکر کوم د طالبان دا کوشش کوي چې هم د دوهې په تړون کې دوی شاته رانسي او هر ځای ته چې ځي که مسکو دی که ایران دی، هغه دوی دا ورته وایي چې بلخصوص مسکو ته چې تاسې د شورای امنیت د پنځه غړو څخه یاست او که چیرې د دوهې تړون ناکامه کېږي دا پوره باید تاسې په امریکایانو باندې واچي، موږ په خپلو خبرو باندې ولاړ یو. نو طالبانو فکر دا دی چې هم دوها وساتي او هم نوي فارمټونه نوي طریقې باندې چې کوم خبرې مخته ځي هغه باندې په هغه کې برخه واخلي او ځان سولې تعهد وشي. مګر سوال دا دی چې د طالبانو ثابتېدل چې دوی سولې ته تعهد لري کې نه یا په عمل کې څرګندېږي، باید افغانان هغه وویني، یعنی خارجیان دپاره باید په خبرو باندې په وعدو باندې خارجیان ونه غولو، سلته افغانستان کې افغانان د جنگ سطح باید وګوري چې ډېره زیات راښکته شوي اوسېږي. افغانان باید د امن احساس وکړي چې کوم تر اوسه پورې نه دی کړی. خارجیان اوس د امن احساس کوي، اکثره خارجیان په دې په د فبروري نه تر اوسه پورې ډېر راحت دي، دوی په دې پوهېږي چې موږ باندې حمله نه کوي. مګر افغانان دا احساس نه لري او صرف کوم د طالبانو مسؤلیت دی چې د افغانانو پر وړاندې خپل تشدد کم کړي. په بس آیا دا دی چې مثلا دوی نوی وعدې کړې دي، بیا خطونه کړې دي چې مثلا خارجیان ته ځای مور کوي، دا اگر چې ډېر نه وخت شروع شو، مګر بیا هم بس بسته دي تر دې چې په عمل کې دا دا کار کوي کنه کوي، چون چې د طالبانو د ډلو څخه دوی خپل راسي ازادي افراد جلا کړي دي چې هغه پر خپل خوښه باندې څه کولای شي. نو هغه خلک به هغه افراد چې د خارجیان سره ډېر کوي اړیکې لري هغه په یو نو په یو شکل نه یو شکل باندې خپل اړیکو ادامه ورکوي، یو نظامي د نظامی عملیاتو د طالبانو د هغې پرونه سي ذکر نه کوم، هغوی د خونساسي او یا هم په جدي توګه باندې هغوی باید د منځه ولاړ شي، خو طالبان دا کار نه کوي.
مننه. بیرته درته راګرځو ورزو میرمن کړوخیل ته. د حکمت عظیمي په خبرو کې د مسکو فارمټ یادونه وشوه. د مسکو ته په روسي کې طالبانو هم سفر کړی وو، دغه وسلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر تللی دی او په وروستیو کې د زمیر کابلوف یو لړ څرګندونه هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت عکس العمل راپارولی وو، په ځانګړې توګه د انتقالي ائتلافي حکومت خبره چې کړې وه. شینکی کړوخیل، له تاسو مې پوښتنه دا ده چې اصلا روسیا په افغانستان کې له دغه ټولو تماسونو څه غواړي؟ هم له افغان حکومت سره ډیپلوماټیکي اړیکې پالي، هم له طالبانو سره یې پالي، هم په یو داسې فارمټ کار کوي چې په هغې کې امریکا، چین، پاکستان، خپل روسیا، ایران دا د افغانستان په اړه یو مشورتي غونډه ولري، په داسې حال کې چې خپل افغان حکومت باید پکې نه وي. تاسو راته د مسکو هغه لټون که د تاسو په نظر باندې څه شی دی؟ دوی افغانستان کې اصلا څه غواړي؟
ما په خبر کې ویل چې امریکا ولې عجلانه اقدام وکړ او منطقوي قوتونه چې یو پکې روسیه ده او چین ده، او دا په هیڅ صورت په هغه سطحه باندې دخیل هم نه شو، قناعت هم نه ده ورته ورکړل شوی او اطمینان هم نه ده ورته ورکړل شوی. تاسو باید مطمئن اوسئ چې روسیا، ایران، چین په شمول د پاکستان سخت له دې نه اندېښمن دي چې امریکا په افغانستان یا په دې منطقه کې موجود دي، او دوی باید مطمئن اوسئ چې امریکا له دې منطقې څخه ووځي او دوی ته دا هم قناعت ورکړی شي چې باثبات افغانستان کې د دوی کومې اقتصادي او منطقوي ګټې نغښتې دي تر څو پورې د روسیې نه حمایت وکړي. روسیه که داخل اقدام شده زکه چه روسیه غواری در پروسه کرکچنه که روسیه را توسه مطمئن نده چه در پروسه کامیاب شی او در بده روس دیگه تو مطابق یا مخالف بینوی دی خاطر روسیه چه کماغا حتی کری دا پا دی خاطر بانوی چه در توسه بوری هم شکل لری هم مشکل لری هم پیسلا غواری در پروسه که دی
مرمن کارو خیل
قوی لوبغار دخیل سی
پختنه می وقت لپام دغه مورد که وکم افغان حکومت دی و مسئول حکومت پا تو گزان گرنی او ورته پکار ده چې دوی دغه د سیمه ایز اجماع خبره چې بیا بیا کوي چې دغه اجماع پیاوړې کړې وي، یعنی په معنا کې روسیه په اعتماد کې اخیستې وي، ایران سره اعتماد جوړ کړی وي، پاکستان سره خو بو بو وایو چې ځینې داسې ستونزې شته دی چې افغان چارواکي وایي پاکستاني چارواکي نه حل کوي دا کوي. نو له روسیې سره افغان دولت څومره توانېدلی دی چې دغه قناعت یا دغه چې روسیه نه پوهېږي یا پرېکړه نشي کولی په دغه برخه کې ډاډ ورکړي؟ آیا افغان چارواکو په دې برخه کې خپله هڅه کړې ده او په ځانګړې توګه دغه د ښاغلي اتمر سفر به مسکو ته دغه هدف پوره کړی شي چې روسي چارواکي په افغانستان کې د سولې د یو داسې بهیر په اړه ډاډمن کړي چې افغان حکومت یې غواړي؟
افغان حکومت زه فکر کوم چې ځینې کمکاریانې یا ډېر په قوت باندې یو قوي ډیپلوماسي په لاره باندې وانهچوله تر څو پورې دا ټول ته د قناعت ورکړي یا د خپل ځان حمایت هغه کې ځکه چې په دومره داخلي ستونزو کې داخله سو چې تر یو کاله پورې خو د انتخاباتو نتیجې پسته معلومه نه وه او یا مثلا مقابل طرف دې ته نو قانع چې دغومني مطلب مدل چې داخلي ستونزې او همدارنګه د ټولو هغه سیاسي ډلو ټپله متاسفانه د جنګ په دوران کې افغانستان ته به میراث رسېدل په نوم د تنظیم یا سیاسي احزابو هر یو غوښتنه لري، هر یو متاسفانه له بهر نه حمایت کیږي په هر شکل اړیکې سره لري چې موږ دومره داخلي کلکي چې ډېر زیاته زه فکر کوم چې افغان حکومت کوشش وکړ چې زیاترین انرژي په دې کسانو باندې مصرف کړي تر څو پورې هغه داخلي اجماع منځته راولي. نو شاید په هغه اندازه یا په هغه قوت باندې چې باید منطقې ته قناعت ورکول شاید موافق تصوی نه وي. دوم مسله د خپل د امریکا مسله هغه ده ځکه چې تیر حکومت یا د ترامپ حکومت ډېر د افغان حکومت څخه حمایت نه کولو بلکې د افغان حکومت فشار لاندې راوستو، یعنی یو رقم په روسیه ته ده پوهېدلی وو چې که افغان حکومت وغواړي که نه غواړي مهمه دا ده چې امریکا شی غواړي او یا دغه ټیم یا خصوصا خلیزات دغه ګروپ مثلا کوم کارونه کوي، یعنی زیاتره دوی په هغه رول یا په هغه موقف کې نه ورته کتل چې مطمئنه اوسي چې افغان حکومت هغوی ته اطمینان ورکړي. د افغان حکومت یو کوم کار څه کولای شي منطقې ته دومره په اصلاح قناعت ورکړي چې موجوده حکومت کې دوی څنګه مثلا دوی ته مشکل نشي جوړولی یا یو ښه ګاونډی یا یو ښه منطقوي همکار پاتې کېدلی شي، لږ نه پورته زیات نشي کولی. اما هغه څه چې ډېر مهمه ده چې ما په وویلې چې امریکا ته ډېرې ننګونې موجودې وي، ننګونې مطلب همدغه دی، د روسیې رول پسې د چین شروع کېږي، پسې د ایران شروع کېږي، پاکستان وکړه چې خپل حال زړه شکوي مثلا ولي مسعود هم دوی ته دعوت کړلو. نو دا هغه مسایل دي هر یو غواړي چې دا برنامه ځان ته مثلا شروع کړي فعالیتونه کړي دي او دا یو زه فکر کوم چې د دوه د خبرو لپاره یو لوی خنډ جوړېږي، جنجالونه به پورته کېږي، وګورو چې پایله څه کېږي.
مننه بېرته درته راګرځو. عظیمي صاحب تاسو که لنډ راته ځواب راکوي د تاسو په خبرو کې او همدارنګه د مېرمن کډو خیل په خبرو کې دغه د مسکو هڅې داسې وښودل شول چې ګوندې دوی یو جلا بهیر یا پروسه پایلول غواړي د افغانستان د سولې په تړاو، خو ظاهرا روسي چارواکي مثلا د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخروا ونه مخکې وویل چې دوی هدف دغه ټولو هڅونه تماسونه دا دی چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې تقویه کړي یا لږ تر لږه د افغانانو ترمنځ د سولې پروسه د دې روسي چارواکي په وینا دوی تقویه کول یا پیاوړي کول غواړي. تاسو د زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې ما اورېدلې دي د مسکو په وروستیو ډیپلوماټیکو هڅو هم خبرې طالبانو سره لیدنې کتنې د اتمر صاحب اوسنی سفر دا ټول څه ښیي؟ مسکو د څه شي په لټه کې دی په افغانستان کې؟
دا ډېر واضح دی چې مسکو نه یوازې مسکو په سیمه کې مهم وادونه
هغه د سول افغانستان سول بهیر کې غواړي چې یو فعال ونډه ولري او د طالبانو سره اړیکې او هغه دعوتول دا یو نو ځان ته کریډیټ کړي. اگر چې طالب تر اوسه پوری د پورا تعزیرات نه ځنې سوي یعنی امکان د دې شته چې کچیر مذاکرات خراب سي پر دې باندې لا هم بندیزونه ولګیږي او به دا سفر ونه سي کولای. مګر دا ټول سفرونه زمينه هتا که ورکم وګورو دا امریکا ورته برابر کړل چې چې امریکا کوم پروتوکول طالبان تور کوي یا کوم خبرې چې ورسره شروع شوه په 2013 کې نو دا غي نور څه ټولې وادونه دي چې ګلور تشریفات ورکول اگر چې دا اصول خلاف چې دی یو دولت نه دي. نو طالبان سره ناشته پاسته او ملاقاتونه د سیمې وادونه یو کریډیټ کړي. دلته په کار دا و چې روسیا یو وخت کې د افغانستان به تر دوست کله چې به مجلسونه کېدل نو افغانستان دولت پیدا وته وي. افغانستان دولت دې لپاره چې امریکا به ورته پرې اندازې پوری د خوشاله بنو یا به امریکا خپل د روسي سره ډیر جوړونه نو نه بسل وځه فکر کوم دولت افغانستان دا فکر کوي چې بیرته باید به د روسي سره خپل اړیکې ټینګې کړي او دغه مجلسونو کچیر د کیږي نیول کیږي په مسکو کې باید به برخه وسیږي دا سني چې د باندې پاتې په دوه کې هم دا څه وسول اند مجلسونه به کېدل طالبان او امریکایانو دولت افغانستان به نو پخشي کې نو دې نه غواړي چې بیا تجربه تکرار شي. خو باسته دي چې د دوه پرون او پروسه به تستونه وخت ژوندې زه فکر کوم کچيري یو میاشت دوه میاشت کې کوم بهترین لاسرارونه را نسی زه فکر کوم د امریکا د پورا کم دا چې کړه و ما ریویو چې کړه و کوم د سره بیا کتنه چې کړه دوه دی نو زه فکر کوم پدې کې به ځینې افراد هم بیا تغییر او تبديل راشي چې کومه پروسه د سره څرنه کیږي یو کار کې امریکا فکر کوي چې دا غلطه وي صحیح نه و نو هغه بیا دی چوک د ټیم کې تبديل راشي. نو زه فکر کوم د امریکا برنامه باندې چې دا خراب دیل یا چې مثلا دیل صحیح نه یو څو خپل د دې مسولیت مسول وګڼل شي او بیا په هغه صورت کې په ټیم کې تغییر راځي نو په دا خاطر زه فکر کوم د سیمې وادونه ډېر زیات فعال شوي دي چې کله د دوه پروسه خرابېږي بدیل به کم وي او په همدغه خاطر باندې دا دوه وادونه چې ما وویل اوس ډېر زیات فعال دي چې باید مسکو او ترکیه ده.
مننه تاسو ته بیرته راستنیږو خغلی بهیر ته ورزو. بهیر صاحب یو ستونزه چې په دې خبرو کې هم جوته شو یوناما په یو روسي ریپورت کې ویل دي هغه لوړ ملکی تلفات او د جګړې شدت دی. عام افغانان او په ځنګړې توګه د هغه خلک چې افغانانو سره بشري خواخوږي لري د سولې خبري او په دوغمره شدت جګړه په یو وخت کې نشي زغملې الکتر لګه ورته د منلو وړ نه روانه بي. خو دوی په هغه سولې باندې څنګه اعتماد وکړلی شي چې تر څنګه په ډیر شدت باندې جګړه روانه وي؟ خارونه د چاودنو شاهداني په لری پرتو سیمو کې هم دواړه لوري په یو بل باندې بریدونه کوي. د ورکم یا وربن خبره بیا مطرح کیږي د سولې په خبرو کې. تاسو فکر کوئ چې دغه مرحله ته به د دوه دغه وسنی پیل شوی مذاکرات موږ ورلند کی چې هدا اقل په تاریخوالي کې له کیمرا شي یا یو وربند ته ورسیږي؟ مهرباني لندن ځوابونه راکړئ چې د خبرونه کم وخت پاتې.
زه فکر کوم چې کوم غوړ اصول ته ورتیګو رنګ سره به همدې چې هغه توافقات شي مخ په بینلي کې چې کړی دی او په محلي کې چې مو کړی دی هغه تجمن او سیګو لندلار به دا وی چې د دوړو مذاکرات سیمونو تر مابین په خبرو باندې د خبرو په موضوعاتو باندې توافق شوی دی په هغه باندې بحث وشي او پریښودل شي دوی بحث وکړي په هغه کې اساسي موضوع هم درته چې په یو حکومت باندې چې د ټول افغانانو لپاره د منلو وینې نړیوال ته منلو وي په هغه باندې بحث وشي او د افغان حکومت ته اجازه ورکړي چې د ملک د سولې په طرف باندې د حکومت په تغییر باندې راتلای شي. حکومتونه هم د ولست لپاره جوړیږي مو باید خپل ګټو او یا حکومت خپل ګټو په خاطر باندې خپل ځان او د خپل اهداف لپاره ټینګار ونه کوي. په مقابل کې طالبان د اوربند لپاره داس معلومیږي چې واضح لیدلوری لري، هغه اوربند د حق چا سره نه کوي چې د هغه سره په جګړه اخته دي. که چېرته موږ په دواړه لوري افغانان مذاکرات ټیمونه په دې موافقې ته ورسیږي چې موږ د یوه حکومت لپاره بحث کوو، زه فکر کوم په هغه وخت کې به بیا طالب طرف نه وي، حکومت به هم طرف نه وي، نو طالب په دې عام ولس سره جګړه نه کوي او طالب اوربند ته رخ کوي، ځکه طالب ته هم بله لار نشته بغیر دینه چې دا وښيي چې افغانان مطمئن کړي چې دوی د افغانانو دپاره جګړه شي، چې افغانانو ته امن راوستی شي او بهرنیان د افغانستان نه ووځي، هغه علتونه یا هغه لاملونه د منځه یوسي چې په هغې باندې افغانستان ته جګړه راغلې ده.
ډېره زیاته مننه.
په حاشوي موضوعاتو باندې بحث کوو، اصلي موضوع ته د موضوع په سترګه باندې نه ګورو. فکر کوم جګړه بلا شدیده کېږي او هغې کې به هر چا خلاص خلاصېږي چې بیا داسې لوری هم رامنځته شي چې هغې بیا واضح نه وي،
مننه. مخکې له دې نه چې له میرمن شینکۍ کړوخیل سره خدای پاماني وکړو، تاسو هم د ډېر وخت لپاره منتظر کړئ. وروستۍ پوښتنه له تاسو نه کوم، بیا در سره خدای پاماني کوم، نورو میلمنو سره به دوام ورکوو. میرمن کړوخیل، تاسو راته دا وایي چې تاسو فکر باندې روان تاوتریخوالی، لکه مخکې چې مې له ښاغلي بهیر نه وکتل، او د سولې روانې خبرې د افغانستان د عامو خلکو لپاره یا د سولې لپاره چې هغه کومه فضا په کار ده، کوم ذهنیت په کار دی، له دې سره کومک نه کوي؟ د افغانستان خواخوږي هیوادونه، بشري سازمانونه، خپل اهم افغانان ټینګار کوي چې که د سولې خبرې هر ډول مخې ته ځي، ورو مخې ته ځي، چټکې مخې ته ځي، زر پرېکړې کېږي، وروسته پرېکړې کېږي، خو لږ تر لږه په همدې پایل کې دی په اورکم یا اوربند باندې صلاح وشي او بیا د دواړه لوري خبرو ته دوام ورکړي. په وروستیو کې د یوناما یو رپورټ هم د تلفاتو په اړه خواشینوونکی دی. تاسو راته دا وایي چې ولې تر اوسه پورې دغه د اورکم یا اوربند مسله جدي نه ده نیول شوې، او آیا فکر کوئ چې د سولې د پرمختګ لپاره به دا مهم شي؟
کوم هغه تاوتریخوالی یا هغه وژنه چې په افغانستان کې خصوصا په کابل ښار کې روانه ده، فکر کوم نه تنها چې د سولې بهیر ته کومک نه کوي، بلکې د سولې بهیر په تاوان دی. سوله د افغانستان ولس لپاره باید راشي. افغان ولس له جنګ نه خسته شوی دی. که چیرې افغان ولس ژوند خوندي پاتې نه سي، نو بیا دوی څنګه کولی شي له داسې یو پروسه نه حمایت وکړي چې په هغه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی؟ زه فکر کوم چې که هر چا دغه مشوره طالبانو ته ورکړی وي، دا یوه غلطه مشوره ده. په څو دلیله باندې ګوري، موږ باید په پوره قوت باندې کوشش وکړو چې د سولې خبرې اترې کامیابه شي، نه دا چې ناکامه شي. که چیرې دا خبره ناکامېږي، که چیرې دغه جنګ دوام پیدا کړي، اول خو افغان ولس د دې پروسې په خلاف درېږي، وایي چې نور موږ دا سوله د خلکو سره نه غواړو. هغه نفرت یا هغه یا بې باوري په دې پروسه باندې زیاتېږي، چې دا یو لوی تاوان به وي او دا په هیڅ صورت د افغانستان په ګټه نه ده. دوم، که افغان حکومت هم په دې کې خپل هلې ځلې ونه کړي او دغه پروسه ناکامه کړي، مندر هغوی هم یو لوی ناورین یا جنگ سره مخامخ کیږي. هر ورځ وژنې تعقیب وي. څلوېښت کال کېږي چې د افغانستان مختلف حکومتونه په دې جګړه کې ښکېل دي. دا حکومت هم که یو کال یا دوه کال نور هم عمر پاتې دی، همدا رقم په جګړه کې به ښکېل وي. اما راځو طالبان ته، د دې پایله به په طالبانو لپاره ډېره به قیمته تمام شي، ځکه چې هر ګروپ یا هر ډله یا هر څوک چې وي چې مثلا مخالف نظام، هغه یو مرحله یو ډېره مهمه فرصت دې ګروپ ته په لاس ورغی چې باید ته هیڅ قیمت د لاسه ورنه کړي. که دوی ونه توانېدل د سولې پروسه یې کامیابه نه کړه، که خبرو اترو ته کېناسته، که لږ پسته هغه یو فلیکسیبلیټي ځانه ونه ښودله، شاید بیا نور خلک هم د دې هغه نه لاس واخلي او بالاخره پسته بیا دوی لپاره بل بدیل شاید بیا جوړ شي. یعنې دوی لپاره بیا پسته هغه اگر غوښتنه یا هغه مارکیټ یا هغه دیمان یا هغه سیده په هغه لبای نه بیازي. نو زه فکر کوم خو په هر صورت دغه ټول سناریو کې موږ فکر وکړو په آخر کې افغانستان ولس او خلک متضرر کېږي په دې هیله باندې چې هیڅوک زموږ دوستان پاتې کېدای نه شي، پرته هغه چې موږ خپله افغانه خپله ګټه نو نه پېژنو. زموږ سیاسون چې یوازې بهرنیو ته په هر څه کې سفرونه کې فکر کوي چې بیا څنګه پنځه روپۍ د لاسه راوړي او څه وخت په ژوندي پاسې، بهتره به دا وي چې ملي ګټې وپېژني، سره یو شي، یو دریځ اختیار کړي او طالب هم بالاخره د آخرین فرصت چې ورته په لاس ورغلی له افغان طرف سره کېږي مینه او په تفاهم باندې ورسیږي چې دوی هم دی سوله ایز او انساني ژوند مستحق دي به ته افغانستان ترشي موږ وکړای شو چې بل اخر کاندي افسو کنه امریکا هم د خپل ګټ لپاره راغله د خپل کار لپاره بوزي روسیا هم خپل اهداف لري چې خپل اهداف لري پاکستان ایران هم ټول خپل اهداف لري اما مهم ده چې افغانان ټول به یو هدف لري هغه سوله ایز افغانستان ته او بل اخر د سولې پروسه کامیابی
ډېر زیاته مننه میرمن شینکی کړوخیل د افغانستان د ولسی جرګې استازي او پخانی ډیپلوماټ له تاسو سره خدای پاماني کوو له نورو میلمنو سره بحث ته دوام ورکو کورم ودان مخکې له دې چې بیرته عظیمی صاحب او بهیر صاحب تراشو د یو څو اوریدونکو لنډ پیغامونه راخلو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي رادیو هم ټیټه کوي مهرباني غږ مرازی خبريږي مهرباني
یو نظر لرم نظر می داد سیموږ دې ته نظر کوو چې د افغانستان کیسه ډیره سره ورده ده او زموږ د امان د سیدات څارونو لاندې راغلي دي ځکه چې سیاسي افغانستان هم د هغو کسانو سره په سولې کې مصلحت وو چې په خوا دې خنوم نه اخلي نو دا موږ ته دې ښکاري چې تاندارو او طالبان هم و سولې خبرې ته کښېناست او خبرو فوجیانو کښې حکم او چې خلجیان له سپوپو څخه وباسي نو دا موږ ته یو ښکاري وله چې دا فشارپېژه ورکړي د محترمو میلمنو څخه مې دې پوښتنې دا لومړۍ پوښتنې دا ده چې دا په هیئت چې قطر ته تللی ده دا څونه خود اختیار ده یعنې دوی کولی شي چې هلته یو پرېکړه وکړي هغه بیا حکومت ورسره ومني او که به حکومت خپل رایه تطبیقي او بله پوښتنه د محترمو میلمنو څخه دا ده چې که چېرې دا وارې هم دا خبرې ناسمه شي بیا به څه انجام وشي او څه به رامنځته شي څه به پېښ دا زما پوښتنې دي
مننه عظیمی صاحب او بهیر صاحب را سره دی دوی به ځواب درته وایي یو بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه غږېږئ او خپل نظر م راته ووایي
السلام علیکم اجمل خان صاحب
وعلیکم السلام غږ مو اورو مهرباني
کشمیر خان زرملوال یم د خیبر پښتونخوا هری پور نه مې اړیکه نیولې سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترمو میلمنو ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام ستړي مشئ مهرباني
څسکاله مې یو پښتنه لرم نظر بنور کوم ځکه وخت کم د پښتنه ملمنو نه د ما د امریکا د نوی حکومت د طالبانو سره د تیر کال د نوښتم د فروری په تړون باندې لسر ارزونه وکي آیا دغه د سولې خبرې شو په قطر کې روانې دي د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ آیا په دې باندې به څومره منفي اثر وکړي منفي اغېزه به وکړي ما دغه یو پښتنه وکړه چیرته جواب سره
مننه اتمن ملمانه به درته خپل نظر پاړه وي یو ورسته اوریدونکي هم راوخلو مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي او نظر مو وایي
دښمنه کومه خبرې کوم ګوره مهمه خبره ده چې پاکستان د اقتصاد له پجورته د خپل د پاکستان د غوړي دلته چې د اقتصاد د نیګانه باندې افغانستان د کابلان دي کیږي د کسبلان دي کیږي ځکه چې په ځان خو نشو وګوره تر صرف د لګانان دي د اقتصاد د لګانان دي دا غارل د تیری کې لږه کسوله نه نو د نور ډول په پیدا کې چې انسان هم دلته کوشش کوي د پاکستان د لار خراب کوي هغه کله پاکستان ته هم شرکت د دې چې ځکه چې ایران کوم لار کې چې دي د نړۍ په کچه د تر دې کې افغانستان کوم اسکم او پنځه درې د سامرم د آسیا د خو نه پیدا کړی د پاکستان د دې د ورخطې په حالت کې ځکه چې دا یو چیز دی چې نه زه
وایم
دا دښمنی
ډېر مننه نو د اوریدونکو پیغامونه مو واخیستل وخت را سره د خبرونې تقریبا یوولس دقیقې پاتې دي عظیمی صاحب تاسو ته راځو د ځینو اوریدونکو نظرونه او پوښتنې به دې اورېدلې یو نظر چې د ما پام ور واوښت هغه دا دی چې دوی وایي چې که د دوهې خبرې ناکامې شي څه به کېږي افغان حکومت ته لیګلی هیئت څومره یو داسې هیئت دی چې پریکړې کولی شي او داسې ځینې نور نظرونه وو لنډ لنډم که په د اورېدونکو د پوښتنو او نظرونو په اړه تبصرې ولرو بیا وروسته نور مخته ځو
خان صاحب اول دو سوال چې د حیات څومره خود مختار دی دا چې دی زفر کوم دا سیدی د مختلفو سیاسي افرادو نمائندگان نشته ولا ټول کړی دی خو سوال دا دی کړه افغانستان دولت ټیم صلاحیت نه لري طالبانو ټیم صلاحیت لري یعنی هر مذاکرات چې کېدل مهم موضوعات به د خپل رهبران صلاحیت د پاکستانی چارواکو په شمول د نظامی چارواکو په دوه کې په یو ټل کې طالبان سره ناسته او د مشورې ورکول نه ځکه کوم د صلاحیت خبر سي دوار ټیم په یو اندازه باندې صلاحیتونه صلاحیت لري چې د دلته مختلف نظر مختلف دغه موضوع سته چې ځینو سیاسون د ځینو حزب یا د ځینو اشخاصو نمایندګي کوي هغه به د رئیس جمهور غني او یا دولت سره ډېر نه وي په فکر کې نه یم په اخر د ورځو کې دوی بیرته یو لوی ټیم ته ځي زه د دې طرفدار یم چې تر اوسني مذاکرات ټیم یو بل ټیم را ایجاد شي چې پاکي سیاسي مشران کوي اصلي رهبران یعنی رئیس جمهور کله خپل په خاني رئیس جمهور خپل بخشي کې د دې پر ځای چې مثلا د نماینده اوس پاس کې نو دا به بهتر وي خو زه فکر کوم ستونزمنه ده اوس لپاره که خبرې ناکام شي زه فکر کوم دا یوازې امکان نه لري چې مثلا طالبان پر خپل موقف باندې هیڅ نرمښت ونه شوي او دا فکر وکړي چې اساس چې موږ غواړو امریکا سره سره کړی را سره منل دې نه ورسته به مني زه فکر کوم نوې اداره د کچيري طالبان جنگ ته ځي نو دا جنگ به طالبان ته ډیر اسانه نه وي یعنی قیمتي به پریوزي افراد به د دې د مینځ ځي جنگي رای حل چې موږ وایي چې دا څول د افغانستان جنگ مسلې ته نشته نو طالبان باید ثابت کړي د امریکا نوې اداره او د په دوه پر بحث د غواني بچم راغیزه ولدي د کشمیر خان ورور سوالو ګوري د امریکا نوې اداره دا فکر وکړي چې کم تفاهمات چې موږ د امریکا سره د طالبان سره مذاکره اداره کې طالبان تر ډیر څور کول سي دا په حقیقت کې امزادي او د هغه سرمنشا دا چې طالبان ګټه په دې وکړل چې د ترامپ د انتخابات وخت او د غوښتل چې په خارجي سیاست کې یو اکلن یو لاس راوړنه ولري نو طالبان سره ډیر څه ومنله چې نوې اداره د فکر نه کوم چې وي مانی نو د کله چې دا سره د کیږي ارزول کیږي نو هر څه به سره ارزول کیږي نو طالبان فکر کوم په دا کې ورختا دي چې آیا هغه څه چې موږ سره د پردی پر ترشا او د پردی تر مخ امضا سوي دي هغه به موږ سره اخیستل کیږي او اوس بازار کې موږ باید نور قیمت ورکړو سولا کتابن قیمت کوړی مګر کچیر طالبان او دوه اګریمنت وګورې دوه فونه میته وګورې دي ډیر څه د لاس نه جوړ کړي یعنی یو د سي نقطه ماته چوک نسره شولې چې هغه دي طالبان داسې شي دی چې طالبان دې برته هغه نسي شاته کولای یعنی ټول زیات لاس راوړین دلودل د پاکستان موقف او د افغانستان دولت په سیمه کې ډیپلوماسي د اخیری ورور سوال زه فکر کوم دولت افغانستان په دې کې ډیر څه کولای شوی چې اکلن په سیمه کې ځینی همکاران پیدا کړي مګر کچیر وګورو پخوانی رئیس جمهور کرزی او اوسنی رئیس جمهور غنی بحث ډیر کړی دي تاسو فکر وکړئ چې پاکستان په 2014 کې پاکستان ته موږ یو ډیر نږدې شولو هر هغه څه چې پخوانی رئیس جمهور نو کړی رئیس جمهور غنی وکړل مګر پاکستان تر پای په خپل عمل باندې زیادہ باندې عمل ونه کړي د چین سره زموږ د اړیکې ډیر کوشش پر وکړي مګر زه فکر کوم یو فعال ډیپلوماسي تر دې نه بهتر اپروچ طریقه پکار ده چې موږ لا هم په سیمه کې زیات حمایت ترلاسه کړو
ډیر زیاته مننه عظیمی صاحب حکمت عظیمی د افغانستان د سولې د شخړې او سولې له انسټیټیوټ څخه الله تاسو سره مو خدای پاماني کوو د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا بیان فریدون خوزون را سره د خبرونې په ورستوي شیبو کې یو ځای شو خوزون صاحب اول خو مننه خبرونې ته ستړی مشي تاسو فکر باندې د سولې ورستۍ روانې شوې خبرې دغه بیا پایلې تاسو ته څه ډول یو پایل ښکاري څه فکر کوي پاړه ها خوزون صاحب ټلیفون قطع دی بهیر صاحب تاسو ته براشو تاسو نه خو دا بحث مونږ مخکې سره کړی وو تاسو ته دغه د اوریدونکو ځینې پوښتنې چې وي دا راجی کوو او همدارنګه په بحث کې په تیرو میلمنو چې څه وویل په هغې اړه باندې که تبصره ولرئ خپلې خبرې هم راټولې کړئ راته خغل بهیر
زما غاوري
بو وسیا ورو مهرباني وکړه
زما پلند کوایم مو د دې په دات چې انتقاد وکاو او یا تل منفګرای وکاو هر څه چې دی اوس د سولې د پاره وړاندې شوې دي دوه حياتونه زموږ د سولې په اساسي خبرو باندې بحث وکوي او په مجموع کې د شخصي اهدافو په دې کې تر ډېره پورې افغان حکومت مسولیت لري چې د خپلو شخصي اهداف په ځای باندې طالبان هم په دې کې مسولیت لري چې وطن ته وګوري د وطن آبادۍ او د وطن سولې ته وګوري دا چې اوس څومره به خود مختار وي په فیصلو کې داس معلومیږي چې دواړه حياتونه د لوري نمایندګي کوي خو ته د سولې لپاره تر ډېره پورې باور دادی چې طالبانو خپل لوړپوري هیئت او لوړپوري چارواکي د سولې لپاره راوستي دي هر څوک چې د دوی په سب کې د دوی په خلکو کې او په خپلو جنگیالیو کې اثر درلودلی شي او هغوی خبره د منښت لري په خپل خلکو باندې هغوی راوړاندې کړي دي برعکس افغان حکومت متاسفانه یوازې سیاسي جوړجاړی کړی دی خو سیاسي جوړجاړی هم د افغانستان واقعیتونه دي موږ به هلته سولې ته رسیږو چې زموږ کیل لوري دی سولې دواړه غواړي او دواړه لوري د افغانستان منافع په نظر کې ونیسي او د افغانستان لپاره دوی کار وکوي په دې شک نشته چې ټول لوري امریکایان روسان چینایان هر څوک چې په سیمه کې دی پاکستان او ایران دوی خپل منافع لري او افغانستان هم نش کېدلی چې بغیر د دوی د اړیکې نه بغیر د دوی د منافع او د تضمین نه ایوه نتیجه ته ورسیږي موږ به الته غټون کیو سیګو چې نړیواله اجماع مو د افغانستان د سولې د پر رامنځته کړی وي دا اجماع هغه اجماع نه وی چې د موږ وسنۍ حکومت پغې پسې دی هغه اجماع چې وسنۍ حکومت د خپل بخا د پر راټولوي هغه اجماع به موږ ته ګټه ونه کوي په دې شک نشته چې سولې خبر ناکامیږي نو به افغانستان خدای مکرې و ناورین سره مخ کیږي جنگ ته مخ کیږي د دې پایلې به یوازې هم دا وی چې موږ به راتلونکي دوه درې کال بیا په جنگ کې ښکیل وو او بل اخر بیرته به هغه خبره تر ازو په کومه چې نن ولاړ یو پر نن نه خبر باندې چې دواړه لوري موافقه کړې ده نړیواله موافقه کړې ده چې هغه د خپلواک مشموله او به طرفه او د ټولو افغانانو په هوکړه باندې یو حکومت دی په دې توافق نشي فکر کوم یوازې موږ په سیاسي نمونه باندې په سیاسي جوړجاړې باندې توافق وکړو یا هغه مطرح کړو
مننه کوو
ناورین تدې په ځای باندې چې یو هلته راوباسي نورې هم په چلای کوي او د افغانانو د وژنې او د افغانستان د دربدري لامل بکیږي نو خو بدای چې په اساسي موضوعاتو باندې چې د افغانستان یو همشموله حکومت باندې هوکړه ده او نړیوال اجماع ده د افغانستان د سولې پر اړه باندې او بل اخره سراسري ور باندې او د
ختم
د پرلار هوار شپې باندې موږ بحث وکړو
مننه عبدالجبار بهیر د افغانستان د تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر دوستانو د ازادي په چپو کې دا بحث چې د سولې په خبرو کې د ورستیو تحرکاتو او خوځښتونو په اړه مو جوړ کړی وو په همدې ځای پای ته رسو را سره ګډونوال میلمانه وو د ولسي جرګې غړی او پخوانی ډیپلوماټ شینکی کډوخیل د افغانستان د جنگ او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی د افغانستان د تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او همدارنګا د افغانستان د ملي مصالحي ديالي شورا ویان فریدون خوزون هم را سره څوزل په ټلیفون وصل شو متاسفانه چې د ټلیفون د کیفیت او د خرابې کرخې له کبله په بحث ورسره ونتوانیدو خو دا چې بحث تراغه چمتواله و خود مننه کوو له دا او ټولو میلمنو څخه کور مودان تربیه خی چاره
دشانونو د خزان په امان سيتي باغ دي دشانونو د خزان په امان پلپو لپو اوشتي تويوم بيرته درزم پلپو لپو اوشتي تويوم بيرته درزم سوالګريم جوابونه هروم بيرته درزم اسمان تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پسکر وٹو بام برت درزم تناکی پسکر وٹو بام برت درزم سوال گردن جوابو نهیر آم برت
ساعت 3